احمده د زمریه اسد اتمه د جولای دیرشمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل سوې په لمړی نیم ساعت خبری مجلې سره. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې.
شاوخوا څلوېښت ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی.
ځینې ښځینه فعالانې له طالبانو غواړي چې د جنګي جرمونو مخه ونیسي. ناټو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. د انساني قاچاق په اړه هم یو ځانګړی راپور خپرو. د ژوند په رنګونو کې راځي.
ډېرې انټرویوګانې تر شارټ لیست پورې تللي وو، نو بدبختانه واسطه او پیسې نوې یا نو ورکړي یا زمینه مساعده نه وه، بس بالکل چاشو.
خبری مجله په خبرونو پیلوو. د پاکستان صدر اعظم وی اسلام آباد له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد شوي وو او په توقیف کې وو خوشي کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر به نامحدود ډول دوام نسي کولی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د رسنیو له استادو سره په کتنه کې دغه راز وویل. پاکستان بل هر هغه چا سره شی اړیکې ولري چې افغانان یې غوره کوي. د زیاته کړه څه چې طالبان کوي یا یې نه کوي زموږ سره ارتباط نه لري، موږ یې مسؤل نه یو او نه د طالبانو ویندویان یو. د افغانستان حکومت تور لګوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان د دې ډلې مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي، خو پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د چونګاش یا سرطان پر پنځمه تشتول شوې او شکنجه شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون وروسته له دې په یوه اعلامیه کې وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان د سفیر لور سلسله الخیل له پاکستانه وتلې، خو په ترلاسه شویو تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه دې تشتول سوي یا ځورول سوي وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ دلیل هغه جنایت توجیه کولای نسي چې د طبي راپورونو او نورو اسنادو پر اساس ثابت شوی وي. د کندهار ترین کوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل سوې ده. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسله والو طالبانو له درې ورځو دغه لاره بند کړې چې له کبله یې دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ سوي دي.
دوام را غوښه نه دوانه را رسېږي نن ابستاو تای کیږي زه نو موږ دغه غواړو چې خدای فارو کې د خپل ګټې د لکه خپل د چوکۍ غم دي پر د مسلمانانو جراحم دي.
ډېرې موټر چلوونکي او مسافر په ترین کوټ کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو بیې لوړې سوي دي. د توکیو د اولمپیک سیالیو په لړ کې بنن درې افغان لوبغاړي له خپلو سیالونو سره مخامخ سي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر عارف پیمان د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل. فهیم انوري د لامبو په برخه کې، کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد د ځغاستې په برخه کې مسابقه لري. د توکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب پنځه لوبغاړي برخه لري چې څلور نارینه او یوه ښځه ده. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد شوي وو او په توقیف کې ول خوشې کړل. د سویډن راډیو له راپور سره سم ټاکل شوی وه چې دغه کسان د رواني جولای میاشتې په لومړیو کې افغانستان ته واستول سي، خو سویډن د افغانستان حالاتو ته په کتو د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو پریکړه واخیسته او نیول سوي کسان یې خوشې کړل. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې وه چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي، ځکه چې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسي کولای او اوس هغه وخت دی چې ایران باید پریکړه وکړي. د پرون پنځشنبه په کویت کې یوې خبري غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو لپاره خپل شنیت او لیوالتیا ښولې او اوس توپ د ایران په میدان کې دی.
The fact of the matter is,
حقیقت داره چې ایران باید پریکړه وکړي په دې اړه اساسي پریکړه چې آیا غواړي خپل ژمنو ته راوګرځي که نه. هیڅ انحراف دا اساسي واقعیت نشي بدلولی. توپ ته ایران په میدان کې دی او به ګورو چې دوی موافقې ته د بیرته راګرځېدو پریکړې ته لازم چمتووالی لري که نه. موږ خبرو اترو ته ژمن یو خو دا بهیر په نامحدود ډول دوام نشي کولی.
ایران او امریکا په موافقه کې د نورو شاملو غړو په منځګړیتوب د اتریش په پلازمینه ویانا کې شپږ پړاوه غیر مستقیم خبرې کړي چې ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو او امریکا د بندیزونو نرمولو ته چمتو سي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا تر 4 میلیارد ډوزه زیات واکسین سوی دی. د فرانس پرس خبری اجنس د راپور له مخې د رسمي شمیرو پر اساس د اروپا پر وخت د پنجشنبې تر ماپښینه په درسته نړۍ کې د کورونا وایرس پر ضد 4 میلیارد او 302 زره ډوزه واکسین خلکو ته ورکول سوی دی. په چین کې چې د نړۍ تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی 1 میلیارد او 600 ډوزه، په هند کې چې د نفوس له پلوه د نړۍ دویم ستر هیواد دی 451 میلیون ډوزه، او په متحده ایالاتونو کې 343 میلیون ډوزه واکسین تزریق سوی دی. په راپور کې ویل شوي چې لا هم د نړۍ بېوزلي هیوادونه د کورونا ضد واکسین له کموالي سره مخامخ دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 15.21، جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 8.28، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20.24، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15.30، او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20.28.
خبرونه مولا آزادی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر مطلب د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړي او د لسګونو وژل سویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 100 تنو وژل کېده تایید کړي وه. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډلهییزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشري حقوقو نړیوالو بشري قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وژلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 3 طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې دې ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوطه وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی زبیح الله فرهنګ آزادی رادیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی، او دا ښکاره ده د چاګلا جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو په خوانیو او اوسنیو دولتي کارکونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی و د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک هیڅوک وژل شوی نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرکه دي او سلهاو پورې وژل شوي دي او نور داسې افواهات خپره شوي دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې آزادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وژلي یا بې درکه کړي دي.
دا لومړنی اطلاعات پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسی دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اساسه دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګیزي او پخوانی دښمنۍ هم رول لري. خو دا کمیسیون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوي وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوي دي. کمیسیون له شکیلو خوا او په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر و مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
ومردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې دي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي که طالبان غواړي چې د افغاني ټولنې برخه سي باید د خپلو جنګي جرمونو مخه ونیسي. پرون په کابل کې ځینو ښځو یوې غونډې ته وویل چې د جګړې شکیل لوري باید ژر تر ژره اوربند وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر خزینه سیاسي او حقوقي فعالانو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی د یوې خبري کړې اعلامیې له مخې له جنګي ډلو د سمدستي او غیر مشروط اوربند غوښتنه، د ملکي وګړو د نه وژلو، له ښځو د جنسي غلامانو په توګه د ناوړه ګټه اخیستنې د بندولو، د جبري ودونو او د طالبانو لخوا د جنګي غلامانو په توګه د ښځو د نه نیولو، د عامه ملکیتونو د ویجاړولو مخنیوي، د خلکو په جبري توګه د بې ځای کېدلو مخنیوي، د طالبانو د بهرنیو تورستي ډلو سره د اړیکو پرې کول او د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. شینکی کډوخیل چې په ولسی جرګه کې د خلکو استاذ او د ښځو د حقونو فعال ده، په دغه نننۍ ناسته کې اعلامیا ولوسته او همې له خکیلو خوا وغوښتل چې خپل منځي جګړې ته د پای ټکی کېږدي. اسمال چې د افغانستان ډیری اوسیدونکو په ځنګړې توګه مېرمنې د رواني جګړې په اړه اندېښمنې دي. د افغانستان حکومت او طالبانو ترمن د سولې روانو خبرو تر دې د مدقینات وړ پایله نه ده ورکړي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د ډلې غړي فوزیه کوفي وویل چې متحده ایالاتو د افغان حکومت لشتون او د دې ډلې د بندیانو د مشروط خوشی کېدو پرته له طالبانو سره د سولې د موافقې په لاسلیک کولو سره دې ډلې ته په لوړ مقام کې ځای ورکړو.
بهرني عوامل په دې مسله مستقیم تاثیر لري. د متحده ایالاتو ټاکنې او د افغانستان د سولې پروسې په اړه د متحده ایالاتونو نوې پالیسي دا پروسه ځنډولې. د طالبانو د متحده ایالاتو هوکړه چې افغان حکومت پکې شراکت نه درلود، د دې لامل شو چې دغه وسله والا ډله په یو لوړ موقف کې ځای ونیسي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که طالبان غواړي چې د افغاني ټولنې برخه شي، دوی باید د خپلو جنګي جرمونو مخه ونیسي. خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو حقونه خوندي دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو وقار د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې خوندي دي.
بلې موږ دغه راپورونه په کلکه ردوو. اول خو داسې افغان مېرمنې زموږ عزت دي، د هغو د عزت د ساتلو لپاره موږ له خپله سره هم تېر یو او هېڅوک نشي کولی د هغو په عزت په مسؤلیت باندې تجاوز وکړي.
هغه دا تورونه هم رد کړل چې ګڼې نړیوالې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالې دي. دوی زیاته کړه چې په افغانستان کې به هیڅ یوې بلې شبکې ته د فعالیت اجازه ورنه کړل شي. طالبان په داسې حال کې په نیول شویو سیمو کې د ښځو محدودیتونه ردوي چې د دې ډلې لخوا د څو ولسوالیو له سقوط وروسته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو، د ښځو په جبري ډول د ودولو او د ښځو د فعالیتونو د بندېدو په اړه بېلابېل راپورونه خپر شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. اوس به دا وګورو چې نړیوالو رسپانو او خبرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې په یو مقاله کې په دې تمرکز کړی چې امریکا د افغانستان او چین له ننګونو سربیره د هند ملګرتیا په لټه کې ده. لیکوال د مقالې پیل له هند سره د کورونا د واکسینونو لپاره د امریکا د 25 میلیونه ډالر په ورکړې باندې کړی. د لیکوال په باور امریکا دا کار په دې هدف کوي چې د خپلو دوه لویو جیوپولیټیکي ننګونو افغانستان او چین ترمنځ له ایثار هند سره ډیپلوماتیکي اړیکې غښتلې کړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې په دې مقاله کې هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی انټونی بلینکن د سفر په اړه هم راغلی چې بلینکن هند ته تللی و. هلته د افغانستان سیمې او د هند امریکا په دوه اړخیزو مسئلو له خپل سیال اس جی شنکر سره خبرې وکړې. واشنگتن پوسټ لیکلی د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره د هند، امریکا، جاپان او استرالیا د څلور اړخیز ډایالوګ یا کواډ د هڅو په غوړېدو باندې د بلینکن او شنکر لخوا ټینګار شوی. د مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په تړاو د هند او امریکا ګډو فکرونو ته ځانګړي شوې. واشنگتن پوسټ د بلینکن په حواله هند او امریکا د افغانستان د جګړې سولیز حل ته د لارې موندلو په برخه کې هم نظر بللې دي. په مقاله کې د هند بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله راغلي چې ویلي دي دا طبیعي ده چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل ځینې پایلې ولري. هند تر دې مخکې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښودلې وه او ګواښ یې کړی و چې دا چاره به د افغان دولت وسلوال مخالفین او نور ترهګر لا مخته راولي او وضع به خراب کړي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي هند په دې اندېښنه کې دی چې د پاکستان په ګټه جنگیدونکو نیابتي جنگیالي به لا پرمختګ وکړي او ګڼې سیمې به ونیسي. هیل ورسپانې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې د یو باثبات افغانستان هر ډول هیله دې ته اړتیا لري چې د افغان میرمنو لاسنیوی وشي. په مقاله کې راغلي وروستیو څو میاشتو کې چې امنیتي وضع خرابه شوې افغان میرمنې ډېرې ویرېدلې او ورسره له ښځو سره تاوتریخوالی، د طالبانو ګواښونه او د کورونا ویروس له امله کړکېچ ډېر شوی. لیکوال ویلی دا باور بیخی ناسم دی چې کزینی خلک فکر کوي د امریکا پر راوتلو نور نو افغان میرمنو او نجونو ته پیښ ګواښونه او چیلنجونه مهم نه دي. د لیکوال په باور که واړو افغانستان یو وار بیا د ترګرو په امن ځاله بدل نشي نو مهمه ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په څیر لومړیتوبونو او ارزښتونو ته جدي پام وکړو. په مقاله کې تیر دوه لسیزو کې د افغان نجونو او ښځو د خو پرمختګونو یادونه شوې. تعلیم په برخه کې د نجونو پرمختګ ډیر مهم ښودل شوی چې د لیکوال په باور اوس له څه باندې 9 میلیونه متعلمینو 3.5 میلیونه انجونې دي. همدارس په ملي شورا کې د افغان میرمنو ونډه 23% ښودل شوې چې د لیکوال په باور تر نړیوال اوسط هم لوړ ده. هیل ورسپانې په دې مقاله کې ټینګار کړی چې د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د حکومت ځانګړې څانګه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید د افغان ښځو د پرمختګونو د خوندي ساتلو لپاره بودیجوي هدفونه وټاکي او تعقیب کړي او نورې تمویلونکي برخې هم دا یقیني کړي چې په تعلیم، اقتصاد، واکمنولو او رهبری کې د ښځو ونډه ښه وساتل شي.
ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناتو او امریکا د 2014 میلادي کال په پای کې د خپل محارب ماموریت له پای ته رسولو وروسته د غوس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځنګړي افغان ځواکونه د نن په افغانستان کې روزل. خو له افغانستان د ناتو او امریکایي پوځونو تر وتلو وروسته څرګنده نه و چې دا ماموریت به په کوم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل سي. ناتو او ترک چارواکو پرون تایید کړ چې ځنګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناتو لخوا روزل کیږي. جزئیات له اسمت څرونه.
د افغانستان دفاع وزارت وای د ناتو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. دغه وزارت وای دوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناتو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لرلې دي چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثر او مفید تمام شوې دي چې تازه په دې برخه کې ناتو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هېواده بهر دوی دغه چمتووالی ښودلې دي چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو منندوی یو او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغې پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناتو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناتو د خوځ ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له افغانستانه د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80 سلنې عملیاتو مسؤلیت په غاړه لري. ترکیه رسنیو د ترکیه د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې په ورځ د روزنې لپاره ترکیه ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناتو یو ویاندوی د جرمنی له ډی پی خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناتو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی. خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناتو ویاندوی زیاته کړه د مالی او ډیپلوماتیک ملاتړ ترڅنګ ناتو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی.
د ناتو د ویندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناتو د ملاتړ دوام د دغه تړون د ډیر شو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیې د افغان پولیس افسرانو ته په خپله خاوره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناتو د دغه هیواد په خاوره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
په افغانستان کې د انساني قاچاق مسأله څه نوې خبره نه ده، خو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس دا موضوع له پخوا په زیاتېدو ده او اندېښنې یې پارولې دي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي په تېر لمریز کال کې د انساني قاچاق په تړاو 24 شبکې پیژندل سوي چې 70 کسان په دې تړاو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي دي. په دې راپور کې د افغان کډوالو د کډوالۍ د ورځې کیسې رانغړل سوي دي.
په تور شپه کې د لارې د لوړو ژورو په تېرېدو سره روان مزل، هغه مزل چې خای په ځنګلونو کې د وحشي حیوانات خوراک هم شي. عمر او ملګري غواړي په قاچاقي لاره ځان یونان ته ورسوي. پلارکې د قاچاقبرانو د دوکو کیسې کوي.
حرکت کې موږ کوم قاچاقبران
کله چې د حرکت وخت راته نو موږ ته به ویل کېدل چې زو قاچاقبرانو به زنګ وهلو چې ستاسو د لارې بلدي سم دي. قاچاقبر ته به مو زنګ وکړ چې زموږ بوتان شکېدلې دي، ویل به چې تاسو لګ نور مخ کې لاړ شئ، نور مسافر به تاسو ته بوتان در ورسوي، خو موږ به ورسېدو، بوتان به راون رسېدل.
نوموړي یو کال وړاندې کابل پریښود او ترکیې ته لاړ. له هغې وروسته یې پریکړه وکړه چې اروپا ته لاړ شي تر څو هلته د یو هیواد تابعیت ترلاسه کړي. عمر اوس په اتریش کې ژوند کوي.
دوه یا درې ساعته به مو مزل کوو، بیا به مو شاوخوا 15 دقیقې دمه کوله. زما د ملګري حالات خراب شو، د لارې بلدي برچره وویسته او موږ ته یې وویل چې تکان به نه خوري چې بلې دنیا ته به مو ولېږم. هغه موږ ته وویل چې دلته مو نه کورنۍ په درد خوري او نه هم قاچاقبر، په همدې ځنګل کې به مو ځای پر ځای کړم.
د نامنیو په ډېرېدو سره اوس ډېر خلک غواړي افغانستان پرېږدي. په افغانستان کې د ډېرو ځوانانو برخلیک د عمر په شان دی. د ځوانان لومړی ایران، بیا ترکیه او له هغې ځای بیا ځان اروپا ته رسوي. همدغه روانو ناخوالو 23 کلن شکیب هم دې ته اړ کړ چې په قاچاقي لارو له دې هیواده ووزي. هغه اوس په ترکیه کې دی او دغه هیواد ته تر رسیدو خپله کیسه کوي.
زه چې ترکیه راغلم بلغار کې، بلغار کې جنگل کې سلور سپات شمال ته سلور نه ډوډۍ را سره وبوت شه نو مس قاچاقبر هم د چې دا وته موږ د جنگل کو خوشی کوي تاسو په شپې موټر راځي، موږ په موټر را نه غلطه موږ سلور کو راځي پات راغې مجبور شو موږ خو پلان چې وترش تر شو بس مخ کې راغلو. بس انګری په مارچ کې البته رقم جالونه دې چیک چیک د سیمه خاردار په سره دا بس تل قاچاقبران نه تعدیدم کې ګل چې چل نشي جال باندې چیک شي ځان وانه چې خو بس موږ غو زیر سن تاسو دایلي کوم چلته چیک شي بس چې چا
لدی سره هم مهاله د افغانستان عدلیه وزارت وای د انساني قاچاق او جرم پاړه ځانګړي حکم نشته. د دې وزارت ویان امان ریاست وای په تیر 1999 کال کې شاوخوا 214 هغه قضیو باندې کار شوی چې 155 انساني قاچاق او 55 نورې د کډوالۍ په برخه کې دوسیه وی. د خاغلی ریاست په خبره د افغانستان د جزا په کوټ کې د انساني قاچاق لپاره د سختو سزاګانو ان تر اعدام پورې وړاندوینه شوې ده.
ادارات امنیتی عضو کمیسیون عالی ورده بخواهد شد. لانسانی قاچاق سر در مبارزه کمیسیون پا دیر لسوه نه نویل مریض کال که پا دیوت وانه چه چلور دیش دکردوالو او انسانی قاچاق شبکی و پیجنی. همدار از دغه کمیسیون امنیتی برخوشا و خواه او یا کسان در انسانی قاچاق پا طور ونیول. پا دی که 15 کسا در انسانی قاچاق او 15 سلویش نور دکردوالو در قاچاق پا طور توران و.
خغلی ریاست همدغه شانوی په تیر کال کې ولس په هستر محکمې ته استول شوې چې په هغه کې اته کسان د انساني قاچاق په تور محاکمه شول. لوبل خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نامنیو د تاوتریخوالي لوړه کچه د انساني قاچاق اصلي عوامل یادوي. د دې وزارت د ویان مرستیال رضا باهر کسه هم د انساني قاچاق په تړاو د کرش میرو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د دوی د معلوماتو له مخې د ایران په زاهدان سیمه کې د چنګاه په میاشت کې د سختې ګرمۍ او نورو ستونزو له وجې 6 کسان مړه شوي دي. نوموړی د انساني قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څو ټکو ته اشاره کوي.
برای کاهش قاچاق انسان و کاهش مهاجرت های
غیر انسانی قاچاق د ختمولو لپاره لومړی ګام امنیت دی چې په افغانستان کې امنیت وي. دویمه خبره د ویزې ده چې د ځینو هیوادونو ویزې باید آسان شي. موږ له ایران او ترکیه سره په یوې هوکړې کار کوو چې له مخې به یې هغه کسان چې د کار لپاره ایران او ترکیه ته ځي اوسې کولی په آسانۍ سره لاړ شي، نه دا چې په قاچاقي لارو ځان دغه هیواد ته ورسوي.
مسئول به ایران و ترکیه سفر بکنن.
که څه هم د قاچاقبران زیاتې سمې او ناسمې کیسې اورېدل کېږي، خو بیا هم د عمر او شکیب په څیر ډېر کسان شپه او ورځ هڅه کوي چې دغه سختې لارې د راتلونکي ښه ژوند لپاره تیرې کړي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د نورستان په کامدیش کې د سیلاب له کبله د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی دی. د موضوع تفصیل په یو راپور کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د نادارو کوله سینځه څخه د راویستل شوو مړو شمیر له 200 واوخته.
حدودا یو نیم سوه کسان تری تم دي او تقریبا څلور جسدونه په کامدیش کې او
والی وای دوی د مړو شوو ټپیانو او نورو زیانمنو شوو کسانو د کره شمیر د معلومولو لپاره سیمې ته د سرې میاشتې کسان لیږلي او چې کله هم سروې بشپړه شي نو د خوراکي او غیر خوراکي مرستو رسولو ته چمتو دي. خو د والی په خبره چې د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غځېدلی سرک بند کړی او که چېرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي او بل لوري ته طالبانو د میردیش سیلاب ځپلو سره د 15 میلیونو افغانیو مرستې اعلان هم کړی. خو لای اسمار او غازی آباد کې د تړلې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د پنجشنبې شپې 12 بجې سیلاب راغی. د خلکو او چارواکو په خبره چې سیلاب د یاد کلي 90% برخه ویجاړه کړي.
ازادي راډیو ته